والو تګ راتګ کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې پیاوړي کړي. په دې سفر کې د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د دوه اړخیزو همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره به یو چوکاټ جوړ کړي. د کندهار ملي سوداګر وایي چې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته سوداګریزې چارې ټکنۍ سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونی مشر حاجي نصر الله زهیر د دې ولایت سوداګرو سره په یوه غونډه کې وویل چې په ډیرو ادارو کې سرپرست چارواکي کار کوي او د دې کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د اموالو په صادرولو کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سوداګرو له ولسمشر او اجرا رئیس نه وغوښتل چې د ټولو سوداګرو په ځانګړي ډول د کندهار د سوداګرو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د خپل کاري دورې په لومړي ورځو کې ویلو چې له سوداګرو سره به په هره برخه کې همکاري کوي او د همداراز له نورو بهرنیو سوداګرو هم غوښتي وه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جېډال بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو 1.8 افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانی 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانی.
دوستانو اوس هم د پاکستان د لاهور ښار د پرون ورځې د 14 پاړه یو رپورټ راخلو. چارواکي وایي په لاهور کې په دوو کلیساګانو په بمی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په پیخه کې تراویه او د ډیرو کسانو د ټپي کېدو په خلاف شوی. د بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې امنیتي ترتیبات زیات شوي دي. نور حل اسلام آباد څخه د احمد الله په رپورټ کې.
د لاهور خار په یوهنا آباد سیمه کې د عیسایانو په عبادت خانو شو ځانوجون کې بریدونو کې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د پنجاب پولیسو ترجمان نبیله غزنفر د وینا تر مخه چې د اتوار په ورځ د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د کیتولیک او کرایست چرچونو مخې ته هغه محل 214 وشوي چې خلک په عبادت کې مصروف وو. د نوموړي په وینا چې په 14 کې د دوه پولیس اهلکارو په شمول 15 کسان مړه او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي او د جوبل تنانو علاج روان دي. نبیله غزنفر زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه ترهګرو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ترڅنګ په ټوله صوبه کې د ګرجو او جماعتونو په ګډون د هر مذهب د عبادت ځایونو سکیورټي هم سخت کړې شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سکیرا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
دا پیښه واګا بارډر او پولیس لین کې شوې پیښو سره سمون خوري او چې کوم تنظیم د دغه دواړو پیښو ذمہواري قبول کړې وه نو هم هغه تنظیم د دې حملې ذمہواري هم قبول کړه. او دا تاثر ورکول چې پولیس اهلکار خپل ډیوټي په خشان نه کوي دا غلط دی، ځکه کزان وجون کې چرچ ته ننوتو کې کامیاب شوی وو نو ډېر نقصان به شوی وو.
13 ورځ د 14 وروستو راپارېدلي خلکو دوه شکمن کسان ونیول او په اور یې وسوځول. دې ترڅنګ مظاهره چیانو نږدې میټرو بس سټېشن کې احتجاج وکړو او ودانۍ ته یې نقصان ورسوو. د احتجاج وروستو د شپینګ او بندرګاهانو وفاقي وزیر کامران مایکل وینا وا چې تر هغه ایوازې په عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو په ګډون په هر چا حمله کوي او داسې وخت کې موږ لا د صبر نه کار اخستل پکار دي.
کامله تحفظ ورکول زموږ ذمہواري کې شامل دي او موږ پوره پوره کوشش هم کوو. موږ هر چرچ کې دوه پولیس اهلکار تعینات کړي دي او د سره سره پرایویټ سکیورټی ګارډ هم موجود وي. او نن هم چې کله ځان وجون کې د چرچ دروازې تر ورسېدل نو پولیسو ودرول او هغوی ځانونه د بارودی موادو سره والوزول.
د 14 وروستو بشف پاکستان بشف صادق ډینیل په ټول ملک کې د سوګ او د ایوي ورځې لپاره د مشنری سکولونو د بندولو اعلان هم کړی دی. یاد دی وی چې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواري قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا او ایراني چارواکو د خبرو په لور، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره نن په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو د موافقې په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګیدل شوي بندیزونه لرې شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په لاوسن کې ولیدل. دا کتنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ جوړول د موافقې لپاره د مارچ تر پایه د ټاکل سوي ضرب الاجل مخکې سوي ده. ټاکل سوي د اخیری موافقه به د جون په 10مه وسی. د کیری تر خبرو مخکې د امریکا او ایران لوړپوړو ډیپلوماټانو او تخنیکی متخصصینو سره وکتل. ظریف پروانه اونۍ د امریکایي او نړۍ د شپږو قدرتونو د چارواکو سره وویني. ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د برتانیې، جرمني، فرانسې، چین او روسیې سره هم خبرې کوي. کری پرون په مصر کې وویل چې تر ټولو غوره ستونزه چې د موافقې مخنیوي کوي تخنیکی نه دی بلکې سیاسي دی. په مصر کې لسی بي اس خبرونه سره د نننۍ خبرو مخکې په یو مرکه کې کری وویل موږ په دې باور یو چې په اپریل یا می یا جون کې به دومره تغییر رانسي چې هغه پریکړه چې تاسو نن کولای سي هغه به هغه وخت وکړي. که د ایران اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی نو راځي چې دا موافقه وکړو. زه هیله لرم چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا کار امکان ولري. خو ده زیاته کړه چې مهم واټن پاتې دی او ایران باید مهم انتخابونه وکړي تر څو مخکې ولاړ سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی هم د ایران د محصلینو خبري اژانس آی ایس این ای ته ویلي چې مهم واټن اوس هم ستا خو هیله لري چې مهم اختلافات به کم کړي. په تخنیکي مسایلو کې چې تر موافقه مخکې باید ورباندې خبرې وسي. دا کتل کېږي چې ایران کولای سي څومره یورانیم غني کوونکي سنتریفیجونه ولري. د سنتریفیجونو ډولونه او د پلانسیوي اوبو په درنه وټی کې تهران د څومره پلوټونیم جوړولو اجازه لري. له هغه وروسته چې په مذاکراتو کې برخه اخیستونکو هیوادونو د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځړډولو پریکړه ومنله، لویدیځ هیوادونه له ایران غواړي چې تر ځینو امتیازاتو تیر سي. رویټرز خبري اژانس تیره اونۍ راپور ورکړی و چې د نړۍ شپږو سترو قدرتونو خبرې پیل کړي چې له ایران سره ممکنه موافقه باید د ملګرو ملتونو لخوا تایید سي او پر ایران لګول سوي بندیزونه ایسته کړل سي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. له تیرو څو کالو په افغانستان کې د جنگ بندولو او د سولې راوستلو لپاره هڅې روانې دي. په نننی ګردی میز کې موږ په دې خبرې کوو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې سوله څومره اړینه ده، تر اوسه ولې افغانان د سولې په راوستلو نه دي بریالي شوي، او دینی عالمان د امنیت په تامین او په جنگ کې د ښکېل خواوو په پخلاینه کې څومره اهم رول لوبولې شي. دی او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه هر یو مولوی ضیاءالرحمن رحمان الایار او په کونړ کې د سولې شورا د دفتر مشر حاجی محمد اسماعیل منیب ځوابونه ورکړي. دواړو ته هرکلی وایو.
مولوی صاحب، لومړی ته راته دا ووایه چې د سولې اهمیت څومره دی په اسلام کې، د صحابه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د دې سولې لپاره کوم کار شوی دی؟ چا سره سوله شوی که نه ده شوی؟
قرآن کریم کې درې یا په څلورو ځایونو کې په صلح باندې فرضي حکم شوی دی. سورة الحجرات کې دوه ځای امر شوی دی، سورة انفال کې امر شوی دی، او نورو ګڼو ځایونو کې شوی دی. دې وجه نه الله جل جلاله وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. الله جل جلاله وای په دغه ډیرو جرګو مجلسونو د خلکو کې څه خیر نشته، مګر درې مجلسونه او درې جلسې او اجتماع د سړي چې بده کې ډیر زیات خیر او ډیر زیات برکات دی. چاغې کې څوک د صدقاتو د خیراتونو د مرستو او د همکارۍ امر او حکم کوي او بل یا د مانزه د پاره او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې سوله کوي. نو دلته قران کریم یادونه کړې ده چې خیر ویل او د بهترین مجلس ویل. سورة الحجرات کې الله جل جلاله امر کوي چې و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. نو فاصلحوا دلته سوله کې امر دی. دغه نورس آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا، دلته فاصلحوا امر دی. نو دا امر یاد فرضیت د پاره، یاد وجوب د پاره، یاد استحباب او د ندو د پاره. دا د قران کریم مختلف موضوعات دي، خو د قران کریم د نظر ډیر مهمه ده او ډیر ضروری ده. دویم ټکی تاسو دا ویو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې سولې شوې دي کنه؟ د رسول الله په خپل ژوند کې په شپږم کال د هجرت باندې چې کله پیغمبر علیه السلام د مدینه منورې نه د حج په نیت باندې مکه مکرمه ته روان شو او د حدیبی په نوم باندې زیاته راورسېدو او د مکه غردین او غربزه په خلکو دغه مخنیوي وکړو، نو په هغه ځای کې لس مادو کې و معاهده او سوله لاسلیک شوه چې د صحابه کرامو د خوانه د مسلمانانو د خوانه نمائندګي په خپل پیغمبر علیه السلام وکړه او د مکه مشرکین د خوانه سهیل په نوم باندې سړی وغه وکړه. لس ماده په هغه کې ذکر شول چې ظاهرا دغه زیاتې ماده د مسلمانانو په کمی او مغلوبیت او ناکامۍ باندې ښکاره کېدلې، خو الله جل جلاله دغه ته بیا فتح مبین ویل، ښکاره فتح وته ویل. او نن ورځ په افغانستان کې د هر څه نه مهمترین شی هغه د خلکو د پاره سوله ده. که موږ سوله ونه لرو، تعلیم نه لرو، که سوله ونه لرو، صحت نه لرو، که سوله ونه لرو، موږ چې اقتصاد نه لرو، که سوله ونه لرو، موږ نظامي قوت ونه لرو، که سوله مونږ ونه لرو مونږ به سالم او روغ خلک ونه لرو کو سوله ونه لرو مونږ به روغ او ښه ذهنونه او ذهنیتونه ونه لرو.
مولوی صاحب پوښتنه دا پیدا کیږي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې صحابه وو د مشرکینو سره صلح کولی شو په حدیبیه کې او هلته صلح وکړله او هغې ته ښکاره فتح وویله شوه، ولې نن مسلمانان په خپلو منځونو کې اخته دي، جنګونه کوي په خپل منځ کې، یو بل پسې ټوپک راخیستی دی او دوی په خپل منځ کې سره نه جوړیږي، لاملونه څه دي؟
انوری صاحب سوال په خپل زبان ډېر زیات مهم دی. دینه مخه بزد قران پاک یو آیات تراشمه، الله جل جلاله فرمایي چې وین جنه لسلم پجنه لها. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د قران کریم اول سامع او مخاطب دی، بیا دغه نه بعد صحابه کرام او د قیامت پورې ټول مسلمانان تدا مر دی. الله جل جلاله دلته یادونه کوي او حکم دی فرضی که چرته غیر دین او غیر مذهب خلق سول غواړي او سول ترا کاږي، نو الله جل جلاله فرمایي چې پجنه لها تمور کوښه. اوس چې دلته څوک د قران کریم مطالعه نه لري، د اسلام نه پوهاوی نه لري، په اسلام باندې تدبر او تعقل نه کار نه اخلي، دا د هغې خپل کمی دی. یو دویم ادا ده چې زمونږ یو تعداد افغاني واکمن خلک که هغه په دولت کې دي که دولت نه بار خلک دي، د هغې واک او اختیار د پردو سره دی. په دې معنا باندې چې د دې مالي سپورټ بل څوک کوي، د دې ډونران نور خلک دي او هغه خلک غواړي چې د خپلو مالي مصارفو په نتیجه کې او چوکاټ کې خپل ارادي او خپل انانات خپل پرهنګ او خپل کلتور د افغانستان په داخل کې تمثیل کې، نو دلته دا خلک خواران واک نه لري. او درې موجه به زه دا ویم چې د افغانستان په عمومي کچه باندې او د ټول ملک په سطح باندې 15 کاله د انقلاب وشو، پیدا نه انقلاب روان دی، اخلاص نه دی، حالات جنگي دي. دلته زمونږ د افغانستان خلک زیاتره خواران د دغه جنگونو د وجې نه او د شخړو د وجې نه او د مشکلاتو د وجې نه خواران بې سواده پاتې شول، بې علمه پاتې شول، دوی داسې لاسرسی نه لري او داسې واک او ځواک نه لري چې دغه مشران سره رابطې مختلفو لارو نه وکړي او علمي فشارونه به دغه خلکو باندې راوړي یا په دنیا باندې راوړي. دا وجه ده. او څلورم دا ده چې دنیا ګاونډي ملکونه او ټوله دنیا د خپل ځان مسؤلیت حفاظت او د ځان عزت چې دی دغه د افغانستان په ورانېدو کې ګوري او هغوی داسې یو سوچ کوي چې موږ د خپلو ملکونو مخالفین او جنګونه چې دي نظامي قوتونه دا په افغانستان کې یا په بل اسلامي ملک کې مصروف کړي دي د دې لپاره چې په موږ باندې رانشي.
حاجي صاحب بسم الله، ستا په نظر باندې نور څه داسې لاملونه شته دی چې تر اوسه په افغانستان کې جنګ دوام کړی دی او لا روان دی، افغانان پکې وژل کېږي، بې کوره کېږي او وطن ورانېږي؟
انور صاحب، زه د مولوي صاحب محترم د خبرو سره موافقم. هغه دا چې زمون هغه مشران چې هغوی پسې دې ملت اقتدا وکړله، دغه اقتدا د دې دپاره وکړله چې مشرانو د خپلواکۍ